لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د زابل ولایت په څو سیمو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي. نور موضوعات او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واوري. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې چارواکي وایي په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې څه کم اویا کسان ووژل شوي دي. د سویډن د سافت او راجستان اداره وایي چې څه کم څلور زره افغانان یې سفت کړي دي. او د اردن مقامات وایي مرکز عمان ته نږدې د پولیس په ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د زابل چارواکي وای په دغه ولایت کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه کم اویا کسان وژل شوی دي. د زابل د والی ویان ازادي رادیو ته ویل جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده.
د دوی جنگ د تیرو درې ورځو راهیسې په خاکی افغان ارغنداب د دې جنگ لړۍ تر دای شوپان ولسوالۍ تر چینارو او همدارنګه داوځي او منطقو پورې ورسېدله.
د طالبانو د دواړو ډلو ویندیانو هم د زابل جګړه تایید کړې د اوای چې تر دې دمه له دواړو خاو څخه اتیا وسلوال وژل شوی دي. د ملا اختر محمد منصور ډله وای په زابل کې دایش د دوی لسیالي ډلې ملاتړ کوي. خو د ملا محمد رسول پلویان بیا ټینګار کوي چې د ایران استخبارات د اختر محمد منصور ډلې ته پوځي او مالی مرسته ورکوي. د کندوز سرپرست ولی وای دا ولایت اوس هم په جنگي حالت کې دی. خو د حمدالله دانشی په خبره د کندوز ښار له څو اړخیزو حملو سره مخامخ نه دی. نوموړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې ویل: دی وای جګړه دا مهال په دشتیارچی ولسوالۍ کې روانه ده. د ښار په مرکز کې د خدای په فضل سره امنیت ښه دی. په امام صاحب ولسوالۍ کې هم جګړه نسته، خو د دښمنانو یو اندازه بیا راغونډ شوي چې بیا هم د اندېښنې وړ نه ده. تر دې مخکې راپورونه کې ویل شوي وو چې د دولت وسلوال مخالفین په امام صاحب ولسوالۍ کې راغونډ شوي او د دې ولسوالۍ پر مرکز د پراخ برید پلان لري. چارواکي وایي د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې یاد وسلوال تیره ورځ ناوخته د دې ولسوالۍ په وام در سیمه کې وژل شوي دي. شاغلی سمیم همدارنګه زیاته کړه چې تیره شپه د میوند ولسوالۍ په لوی کاري سیمه کې پر یو کور د وسلوال طالبانو د توغندي د لګیدو له امله د ښځو او ماشومان په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. تر دا مهاله وسلوال طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سویډن د کډوالو د سفت او راجستاري دروای په تیر یو اونۍ کې 4300 او 3000 افغانان سفت کړي دي. سویډنی چارواکي وای په لومړی قدم کې افغانان او ورپسې د سوریه او عراق اتباع وو چې د دوی تیر اونۍ سفت او راجستر کړي دي. د سویډن د کډوالو د سفت او راجستر د ادارې د راپور لمخې د دوه افغانانو لډلې څخه شاوخوا 3000 کسان کموم ردی چې له کورنوي پرته د هیواد رسیدلی دي. اخوا بیا د ناروی د مهاجرانو د سفت او راجستر اداره وای په تیرې و اونۍ کې 2500 کډوال سفت کړي دي چې له دې جملې څخه 900 افغانان دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ لس پله، یو انګلیسي پوند 99 افغانۍ، یو یورو 1 افغانۍ 50 پله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 45 پله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ 50 پله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پله، او زر پاکستانی کلر 1414 افغانۍ. بیا هم شرغلست. د اردن مقامات وای مرکز عمان ته نږدې د یو پولیس په ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي دي چې د روزنې په یو مرکز کې پرون د یو اردني پولیس په ډزو کې دوه امریکایي روزونکي، د جنوبي افریقا یو پوځي روزونکي او دوه اردنیان وژل شوی دي. برید کوونکي بیا د روزنې د مرکز د نورو پولیس لخوا په ډزو وژل شوی دی. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان شوي هم دي. د اردن حکومت ویلي حمله کوونکي د دې هیواد د پولیسو یو لوړ رتبه افسر و. اردن وای د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل کړي دي. ټاکل سوی ده چې د امریکا د بهرنی چار وزیر د سوریې د شخړې د حل په هدف د خبرو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره راتلونکې اونۍ ویانا ته لاړ سي. د بهرنی چار وزارت وایي جان کیری به د روان نومبر میاشتې پر 14مه ویانا ته سفر وکړي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې تر څنګ د 12 هیوادونو استازي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. امریکایي مقامات وایي د سوریې د حکومت او د ولسمشر بشار الاسد د وسلوالو مخالفینو استازي به په دې خبرو کې ونډه نه لري. اروپای ټولنه وایي چې په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي په مقصد په بالکان کې د کډوالو د چارو د سمند د مرکزونو د جوړولو په اړه غور کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پر نوول دا کار د دې لپاره کوي چې د کډوالو د ارزیابۍ په پروسه کې اسانتیا راسي. سږ کال تقریبا ټولو 800,000 کډوالو د یونان، مسدونیا، کروشیا، سربیا، سلووینیا او اتریش له لارې جرمني ته د تلو هڅه کړې. د کډوالو لپاره د اروپای ټولنې د کمیشنری دیمیتریس اوراموس پولیس په ویانا کې د کډوالو د پروسس مرکزونه به د دې ټولنې په غوړو هیوادونو لکه مسدونیا او سربیا کې جوړ سي. اروپای ټولنې د دې کډوالو د نمونو د ثبتولو، د ګوتو د نشانونو د اخیستو او د هویت د ثبت چارې تر دې دمه په ویانا کې په یونان کې کولې او کډواله له تشخیص وروسته د سیاسي پناه غوښتو لپاره د اروپای ټولنې نورو غړو هیوادونو ته استول. د امریکا د استیناف محکمې د ولسمشر باراک اوباما هغه پلان چې له امریکا څخه د شاوخوا 15 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو مخه نیسي رد کړ. د محکمې له دې حکم سره دا احتمال کمزوري سوچ اوباما به د خپلې ولسمشري په پاتې دوره کې دا پلان عملي کړي. د امریکا د اسناب د محکمه په خپل حکم کې اوباما د هغه فرمان له صدرولو څخه منع کوي چې د ماشومانو په ګډون له امریکا څخه د غیر قانوني کډوالو د ستنولو مخه نیسي. یو کال مخکې هغه مهال چې ولسمشر اوباما دا پلان کړ نو جمهوري غوښتونکو سخت انتقاد پرې وکړ او ویل چې ولسمشر د خپلو صلاحیتونو له حده وتلی دی. د امریکا شپږ ویشایلاتونو هم د دې اقدام په وړاندې ودرېدل. د کډوالو د حکومت ځینې مدافع ډلې سپینه ماڼۍ هڅوي چې دا قضیه سمدستي سترې محکمې ته راجع کړي. او د یونان ساحلي ساتونکو پرون لیسبوس ټاپو ته نږدې په یوې کښتۍ کې 315 کډوال وموندل. د فرانسې خبري آژانس د یوناني چارواکو په حواله وایي چې دا کسان له یوې کښتۍ څخه چې ساحل ته وتلی وه ژغورل سوي دي. د یونان رسنیو ویلي هر کډوال قاچاقوړونکي ته 3000 یورو ورکړي وي چې لیبوس ساحل ته یې ورسوي. د یونان لیبوس ټاپو د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د رسېدو په هیله د روان سو کډوالو اساسي تمځای ګڼل کېږي. د خبرونو پای
زموږ غږله ازادي راډیو او قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د زابل پلک ترلګه درې ولسوالیو کې د طالبانو دوه ډلې چې د یوې مشري مولا اختر محمد منصور او د بلې مولا محمد رسول کوي په درنو جګړو کې ښکیل شوې دي. د طالبانو پلیکو کې د اختلاف په اړه یو تحلیل لرو. له هغې ژبې چې دوی د یو بل پر ضد کاروي ښکاري چې دا اوږده دښمني ده.
اختر محمد منصور د مجاهدینو لخوا د مرحوم ملا صاحب او د نورو مخورو مجاهدینو شهادت په شمول
په نورو موضوعاتو کې د بلخ سرپرست ولی له حکومت غواړي چې د وسلوالو طالبانو په وسیله د حقوقي قضیو د حل د مخنیوي لپاره په ولسوالیو کې د دولتي خدماتو بنسټیز مرکزونه جوړ کړي او پکتیا ته یو شمیر تخنیکی وسایل ورکړل شوي څو د ژمي په موسم کې د واورو د ورښت له کبله ستونزې پیاوړې کړي. د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې پر دې خبرې کوو چې د ښځو لپاره له کوره بهر کومې ستونزې د کوم ناروغیو باعث کیږي.
هغه میرمنې چې ښار ته راوځي د دوی د ضرورتونو په اساس دوی ته هغه ځایونه یا هغه مرکزونه چې خاص دوی ضرورت ورته لري د بیلګې په ډول تشناب نه مهیا کیږي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمه کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپریږي. ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. پام کړی. د دې خبرونې لومړی موضوع ته د زابل ولایت په لک تر لګ درې ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د زابل ولایتي مقامات او د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول ویاندویان د ملا محمد رسول ویاندویان جګړه تاییدوي او وایي چې په تیرو څو ورځو کې له دواړو خواوو څخه لسګونه کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملا رسول په مشرۍ طالبان ادا کوي چې د ملا منصور د طالبانو چې خپل ملا منصور د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې مسؤل دی. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په راپور کې واوري.
د زابل د والی وایند وای د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل جګړه له څو ورځو را په دې خوا په ارغنداب د چوپان او خاک افغان ولسوالیو کې دوام لري.
تر اوسه پورې د اختر محمد منصور ډله دادا د ډلې نه وڅلوېښت نفره وژلي دي، تلس یې ژوندي نیولي دي، سخیله سلاوي دي، د شکه د اشتر دودې همدارنګه پیتاګانې دي او لین کروزرې دي نیم تینه نیولي دي. او منصور د عدالت د اختر محمد منصور دی نه بیا لس نفره وژلي وو.
د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ویان ملا عبدالمنان نیازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زابل په درې ولسوالیو کې جګړه تایید کړه او د ملا اختر محمد منصور ډلې تورن کړه چې د سیمې د استخباراتو ملاتړ ورسره دی.
دا عملی ټول د اختر محمد منصور چې نوې امنیتي ځان کاکلي دغه د طرفدارانو د خوا څخه د ازاره کوم په ملاتړ باندې چې په دې کې د ایران د سپاه دوه مشاورین ورسره دي چې په میلیونونو پیسې د دې لپاره وته ورکړي وي. دا جنګ شروع کړی دی. عملیات شروع ولا تقریبا پرون د دې ډیر مړي پاتې شوی دی. اوس په میدان جنگ په میدان کې راځي دي.
د طالبانو د دوړو ډلو وندویان وای پر روانه جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا اتیا وسلوال وشل شوی دي. په همدې حال کې د ملا اختر محمد منصور د ډلې یو لړ رتبه قومندان د نوم نه خودلو په شرط رويټرز خبري آژانس ته ویلي چې په زابل کې د دوی په خلاف منصور داد الله جنگيږي چې د شاوخوا 400 ازبک وسلوالو ملاتړ ورسره دی. دغه سرچینې ویلي دا بهرني وسلوال د داعش دی او داعش په زابل کې د منصور داد الله په طرف دی. خو ملا عبدالمنان نیازی دا خبره نه مني او خبرداري ورکړي چې په ټول افغانستان کې به د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو پلویانو د فعالیت مخاوني سي. د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان کړ. خو د طالبانو د کوټه شورا زیات شمېر غړو له نوموړي سره له بیعت انکار وکړ او په دې وروستیو کې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه وټاکه.
پر راپور کې مو واوریدل چې په زابل ولایت کې د وسلوالو طالبانو د دوډلو ترمنځ البته یوې د طالبانو له اصلي ډلې بیل شوې ده او د ځان لپاره ملا محمد رسول د مشر په توګه ټاکلای دي. دوی ترمنځ جګړه پیل شوې دي او تر اوسه پورې هم روانې دي. د طالبانو د مشرتابه پر سر د اختلافونو په ترڅ کې ملا رسول د اونۍ په پیل کې په هرات کې د خپل پلویانو په یو لوی غونډه کې راڅرګند شو او خپل رقیب یې په بې کفایتۍ تورن کړ. په غونډه کې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بیلې شوې ډلې د تشکیلاتو یو شمیر نوي مسؤلان هم اعلان شول. نوریاس نوری دا موضوع په یو تفصیلی راپور کې تحلیل کړی ده.
له طالبانو د بیل شوی ډلې نوی مشر مولا محمد رسول اخوند، خپل سیال مولا اختر محمد منصور او هغه تنږدې کسان نا اهل نه پو او د اسلام او خاورې ضد کسانو بلل او ټینګار وکړ چې هیڅ کله به هم د اسلامي امارت چاره د ډول کسانو ته پرې نه ږدي. مولا رسول چې د تیرې شنبې په ورځ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې په یو لوی غونډه کې راڅرګند شو، له مولا منصور سره چې د مولا محمد عمر لمړینې وروسته یې ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړی، په ښکاره خپل مخالفت څرګند کړ. هغه وویل ټول افغانان د پدې پوه وي چې د دوی هدف د امارت غښتلي کول دي، نه کمزوري کول، او هغه کسان له صحنې لري کوي چې اسلام او خاوره خرڅوي.
یڅ وخت مرونه اهل کسانو جاهل مخلوق ته ناپوته مر امارات نور پیردو، مش جهاد نور پیردو، مش اسلام نور پیردو، مش خاور نور پیردو، دا اخر سینه اهل کسان دي.
دا غونډه چې د شندن ولسوالۍ په یوه ناامنه سیمه زیړ کو کې جوړه شوې و او د سیمې پر قومي مشرانو او اوسیدونکو سربیره د جنوب لویدیځ حوزې یو شمېر طالب قومندانانو هم پکې ګډون کړی و. د هغو غونډو د سلسلې ورستۍ غونډه و چې هدف یې د طالبانو د بیلې شوې ډلې د مشر په توګه د مولا محمد رسول لپاره د ملاتړ راجلبول دي. تر دې مخکې هم د فراد بکوا په ګډون په ځینو سیمو کې دا ډول وړیا او لوی غونډې جوړې شوې وې. د شندن په غونډه کې مولا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د بیل شوی ډلې په نوي تشکیلاتو کې د مولا رسول یو مرستیال ټاکل شوی، هغه اعلامیه ولوستله چې پکې تر ډیره سیال مشر مولا اختر محمد منصور د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر او نورو مخورو مشرانو د وژلو په ګډون پر مختلفو مواردو تورن شوی دی.
اختر محمد منصور د مجاهدینو لخوا د مرحوم ملا صاحب او د نورو مخورو مجاهدینو شهادت په شمول په ډیرو ناوړو کارونو لکه د امریکا او نورو اشغالګرانو او د افغانستان د ګوډاګۍ ادارې سره په بیلابیلو تړونونو تورن دی.
نیازی د اعلامیې په یوه برخه کې وویل چې ملا منصور د هغو اختلافاتو د هواري لپاره چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د قیادت پر سر راپورته شوي د جوړه شوي عالمانو له شورا سره همکاري ته نه دی حاضر شوی او حتی نوموړی د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو هم تورن کړ. په غونډه کې د ملا رسول په مشرۍ د اسلامي امارت لپاره نوي مشران هم اعلان شول. ملا باز محمد حارث، ملا منصور دادالله، ملا عبدالمنان نیازی او ملا شیر محمد اخونزاده د ملا رسول د مرستیالانو په توګه انتخاب شوي او ملا راز محمد ننګیال هم د جنوب غرب حوزې د نظامي قمندان په توګه غوره شوی دی. د ملا اختر محمد منصور ډلې چې ویندویانې تل یو لړ پیښو په تېره امنیتي پیښو سمدستي وروسته اعلامیې خپروي، تر اوسه د ملا رسول د مشرتابه د اعلان یا د بیلو شوو طالبانو د دغو نویو تشکیلاتو په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو د طالبانو د بیلې شوې ډلې مشرانو ویلي چې د خپل ملاتړ لپاره به په ټول افغانستان کې د غونډو جوړېدو ته دوام ورکړي. ملا رسول په داسې وخت کې د افغانستان د اسلامي امارت د شورا د سرپرست په توګه انتخاب شوی چې هغه او منصور ته د وفادارو ډلو ترمنځ په زابل کې د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو نښتو کې چې د زابل په ارغنداب او خاکې افغان ولسوالیو کې شوي، ویل کېږي چې د دواړو لورو له 500 زیات کسان وژل شوي دي. د ملا منصور ډلې په دغو نښتو کې ښکېل مخالف طالب قمندانان له داعش سره په همکارۍ تورن کړي او ویلي دي چې دغو طالبانو ځکه له داعش مرسته غوښتې چې له دوی سره د جګړې توان نه درلود. د ملا منصور ډله په داسې حال کې مخالفه ډله له داعش سره په همکاري تورنوي چې ملا رسول د شندن په غونډه کې د داعش په ګډون له نورو بهرنیو وسلوالو سره د افغانستان په دننه کې له فعالیت کولو سره په ښکاره مخالفت څرګند کړ. هغه وویل داعش او نور بهرني وسلوال ورونه دي، خو د افغانستان له خاورې بهر د فعالیت کوي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د طالبانو په منځ کې راپورته شوو اختلافاتو ته په پام سره د یوې وسلوالې ډلې په توګه د طالبانو د کمزوري کېدو تر څنګ د دوی په لیکو کې د یوې بلې ډلې د راپورته کېدو احتمال هم نه ردوي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي
دوی په مشخصو دوو ډلو ویشل شوي دي چې زما باور دا ده چې درېیمه ډله هم په دې کې حتمي ظهور کوي. هغه په دې معنا چې دواړه رهبري نه مني، ممکن یو بې طرفه پات شي او بل رهبر ځان ته انتخاب کړي. یوه مسله بله مسله دا ده چې نور هغه د امارت اسلامي او اسلامي تحریک د طالبان تحریک په واحد مفهوم ذاتي وجود نه لري که چېرې عملا دغه سي ولا کوم ته دا د رښتلې وي کوم ځای کې درېیم ټکی دا ده چې دغه سي موجودیت د متفرقو ګروپونو په راتلونکي کې د طالبانو د ضعف او د دوی د زپلو په معنا هم استعمال دی چې په مقابل جانب یعنې د افغانستان دولت متحد شکل عمل وکړي.
د وسلوالو طالبانو د زپلو لپاره د افغانستان د حکومت پر پوځي هڅو سربیره په سیاسي ډګر کې هم حکومت له دې ډلې سره د سولې د خبرو د مختبیولو هڅې کړي چې تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده لرلې. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دو ډلو د طالبانو ویشل به د سولې پروسه نور هم پیچلې کړي، ځکه هر څومره چې د سولې په خبرو کې اړخونه زیاتېږي هماغومره د سولې د خبرو مخته وړل ستونزمن کېږي.
د طالبانو د خپل منځي اختلافونو په اړه تحلیلي راپور مو اورېده. د طالبانو دا اختلافونه به د هیواد پر امنیت اغیز وکړي او د افغانستان راتلونکي به کومې خوا ته بوزي. که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر یا تبصره لري، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ رادیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به یې د ازادۍ رادیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې افغانستان د نړیوال سوداګرۍ د سازمان د غړیتوب د ترلاسه کولو او له دې حق څخه د کار اخیستو په برخه کې باید ښه تیاری ولری. د دې خونی د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې له دې فرصت څخه د کار اخیستو لپاره په افغانستان کې تیاری ډېر کمزوري دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اوس په کابل کې د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان له یو پلاوي سره په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اړه خبرې کړې دي. اجمل تورمن او په دې اړه تفصیل.
که څه هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب ترلاسه کول یو امتیاز ګڼي، خو ټینګار کوي چې باید له دغه حق نه د استفادې په خاطر کافي ملي تیاری موجود وي. د دغه خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید په دغه سازمان کې د غړیتوب د حق څخه د ګټې اخیستنې لپاره د خپلو اقتصادي دندو اساسي کرښې مشخصې کړي.
البته غړیتوب یې په خپله یو امتیاز دی. هیله منیم چې افغانستان وکولی شي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د حقونو یو غړی شي او دغه شان یو کافي ملي تیاری موجود وي چې له دغه حق څخه د خپل اقتصادي او سوداګریز پرمختګ لپاره استفاده وکړو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غنی د یک شنبه په ورځ د نړیوال سازمان له یو پلاوي سره په کابل کې کتلی دي او په دغه سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اړه له هغوی سره خبرې کړي دي. په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان پلاوی ویلي چې د افغانستان یو ځای کېدل به له دغه سازمان سره د سوداګریزو اصلاحاتو او د کارموندنې په برخه کې ګټور تمام شي او د بهر میشتو افغان پانګوالو لپاره به د دوی په خپل هیواد کې د پانګونې زمینه برابره شي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی ویلي چې دغه سازمان له تجربو نه ګټه اخیستنه به وارزول شي تر څو تر غړیتوب ترلاسه کولو مخکې لازم تیاری رامنځته او له غړیتوب سمه استفاده وشي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغانستان تر ډیره یو مصرفي هیواد دی او تولیدات او صادرات یې د نورو هیوادونو په پرتله په کمه کچه دي. د چارو کارپوه تاج محمد اکبر هم ټینګار کوي چې دغه سازمان تر غړیتوب ترلاسه کولو مخکې باید د فساد په وړاندې د مبارزې په ګډون څو مهم ټکي په پام کې ونیول شي.
افغانستان عضویت بین المللی سوداگری پیدا که باید دستی پالیسیگان مختبونی سی ترسو پوری چه نه واضح پر حواد که نگاری کمین تولیدات پر اصطلاح رشد و که توسیح پیدا که بلکه انکشاف هم باید و که انکشاف دقیقه چنه نگار کیفیت هم باید خشی زربنادی صادراتی باید تامین شد.
خاقل اکبر دغه شان تینگار کهوی چه ده دغه مسائل و ترچنگ باید ده نرم او ستندرد مسئله تا هم پاموشی او ده اغا افغان محصولات و کیفیت چه به هر تب صادریگی باید لوار شی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور له حکومت غوښتي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د جزایی او مدني قضیو د حل د مخنیوي لپاره دی په ولسوالیو کې د دولتي خدماتو بنسټیز مرکزونه جوړ کړي. د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر ذبیح الله اختری په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل ښاغلی نور د ښې حکومتولۍ په مقصد د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاري پلان چمتو کړی او د مرحلي ارګانونو ادارې ته یې سپارلی چې ډېر ژر به عملي بڼه خپله کړي. مجیب رحمان حبیبزی د دې مقام غونډې ته ورغلی و.
په بلخ ولایت کې د محلي دولت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د دولت خدماتي ادارو ته د بنسټیزو مرکزونو نشتون به سبب شي چې خلک خپل مدني او جزئي اختلافات د دولت د مخالف وسلوالو په محکمو کې حل او فصل کړي. په بلخ کې د سکتوري څانګې مشر ذبیح الله اختری وایي چې د بلخ سرپرست ولایت محمد نور له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې مرکزي دولت ته یې د ښې حکومتدارۍ په برخه کې ځینې سپارښتنې هم کړې دي. اختری وایي چې عطا محمد نور له ښاغلي محمد اشرف غنی څخه غوښتي دي چې په ولسوالیو کې د دولت خدماتي ادارو ته د بنسټیزو مرکزونو جوړولو ته بودیجه ځانګړې کړي او د والیانو د وظیفې انسجام په منظور دی په هر دریو یا هم شپږو میاشتو کې د والیانو ګډې ناستې په مرکز کې تنظیم کړي. اختری یې په اړه زیاته کړه.
ولسمشر
در سه ما یا شش ما ولسمشر څخه غوښتل شوې دي چې په هر دریو یا هم شپږو میاشتو کې د والیانو ګډه ناسته جوړ کړي چې ولسمشر به ځواب کې ورته ویلي چې په هر څلور میاشتو کې به دا ناسته ترسره شي. د اختری په خبره چې د حکومت ترې په منظور د باغ سرپرست لخوا محلي ارګانونو ته سل ورځینی کاري پلان استول شوی دی چې ډیر ژر به عملي بڼه خپله کړي. ذبیح الله اختری وایي چې د روان کال په ترڅ کې به د کانکور په ازموینه کې له بلخ ولایت څخه 15,000 زده کوونکي برخه واخلي او یوازې 3,500 تنه به یې دولتي پوهنتونونو ته جذب شي. د اختری په خبره چې بلخ ولایت کې لس دولتي او خصوصي پوهنتونونه موجود دي چې په مختلفو ساینسي او ټولنیزو رشتو کې محصلین روزي. هغه په بلخ کې د کانکور ازموینه پاره داسې وویل
امسال بالاتر از 25,000 نفر
د روان کال کانکور کې به 15,000 کسان برخه واخلي. د جمله 3,500 تنه به د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي.
500 نفر محصل داره.
په داسې حال کې د بلخ ولایت د محلي دولت چارواکي د ښې حکومتوالۍ په برخه کې مرکزي دولت ته ځینې سپارښتنې کوي چې لا هم په دې ولایت کې د لور پرتو سیمو اوسیدونکي د ناامنیو له شتون څخه شکایت لري. مجیب رحمان حبیب زای، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده گزند پا ناروغی باندی ده اختکی دو عوامل او پا افغانستان که ده دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا شی باز موږ غاګل ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د فوایدامه وزارت د پکتیا فوایدامه ریاست ته د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت تخنیکی وسایل ورکړي. چارواکي وایي چې پکتیا په هر ژمي کې د وسایلو د نشټوالي لکبله لستونز سره مخامخ وي او په دې وسایلو به دغه ستونزې حل شي. په دې اړه نور حل د ازادۍ رادیو خبريال داود تپان راکوي.
د فایدامه وزارت د پکتیا فایدامه ریاست ته د 1500 امریکایي ډالرو پر ارزښت نوي وسایل ورکړل. د پکتیا والی نصرت ارسلان د دې وسایلو د پرانیستي او تسلیمېدو په پروګرام کې وویل چې په دې وسایلو سره به د پکتیاوالو هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې ورسره مخ وو په بشپړ ډول حل شي. دا د په خبره په دې ولایت کې د واورو ډیر ورښت د غرونو خویدو او لارو بندښت په ورځو ورځو د دې باعث کیږي چې پکتیاوال لګڼو ستونزو سره مخ کړي او حتی د ولسوالیو لارې وتړل شي چې په دې وسایلو سره به دغه یادې ستونزې هوارې شي.
هغه نوي وسایل چې د فایدامې د وزارت د خوا نه فایدامې ریاست ته ورکړل شوي دي د پکتیا د خلکو د ستونزو د حلولو لپاره، که هغه د واورې په برخه کې د لارو د خلاصولو دپاره دي او که د سړکونو د جوړېدا دپاره دي او د په لاره کې کومه خامه سړکونه چې موږ لرو ضرورت لري دغه وسایطو دپاره، نن د دغه وسایطو چون فایدامې ته راغلي دي د هغې د افتتاح دپاره او د خلکو د آګاهۍ دپاره موږ دغه ناست جوړه کړله.
والی زیاته کړه د دوی هڅه تر دې ځایه محدوده نه وه، وړاندې تر دې نور پلان لري چې له نورو وزارتونو څخه هم ورته مرستې د دې ولایت لپاره جذب کړي او د ولایت وګړي ترې استفاده وکړي. د کرنې مالدارۍ د کلي او پراختیا او ځینو نورو سکتوري وزارتونو چې ډېر عامه خدمات وړاندې کوي نمونه واخیستل او وی ویل چې په ډېر نږدې وخت کې به د دغو وزارتونو څخه هم ورته مرستې جذب کړي. د دې وسایلو د ارزښت او قیمت په اړه د پکتیا ولایت د فایدامې رئیس عبیدالله دورانی وویل چې دوی د والی ولایتي شورا پارلماني وکیلانو په مټ هڅه وکړه چې د پکتیا لپاره دغه وسایل ترلاسه کړي څو وکولی شي په راتلونکي کې د دې ولایت ستونزې پرې حل کړي.
تقریبا شپږ پای وسایل چې دوی ګریډر دي، دوه دانې لوډر دي، یو دانه یو پای سکواټور ده، یو ډمټرک ده چې د پکتیا په خاطر باندې جناب وزیر صاحب والی صاحب ته د لارو د خلاصون په خاطر باندې او د واورې د پاکېدو په خاطر باندې او د نورو مشکلاتو د سړکونو د جوړولو په خاطر باندې له پکتیا سره کومک کړی ده چې دا اوس رسمن والی صاحب افتتاح کړه او په راتلونکي کې به موږ انشاءالله د نه پوره پوره استفاده کوو او په ټولو ولسوالیو کې به چې کوم مشکل پیدا کېږي موږ په هغه ساحو ته رسیدګي کوو او دا مشکل به سره تقریبا چې دا وسنجو د 1500 ډالر په شاوخوا کې د دې مجموعي قیمت تثبیت شوی.
دا هم ویل چې وزارت ورسره د یو څه نور مرستې ژمنه هم کړې چې د هغوی په رسېدو سره به په دې ولایت کې د دوی ټولې ستونزې هوارې شي. دغه وسایل پکتیا ته په داسې مهال راځي چې په تېر ژمي کې به د وسایلو او امکاناتو د نشتوالي له امله د ولسوالۍ او ځینې وخت لویې لارې په ورځو ورځو تړلې پاتې کېدې او تمه ده چې په دې سره به سږ ژمی تر ډېره د خلکو ستونزې هوارې شي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد فهیم ادیب میدانای له کوټه اشروت څخه د میدان وردګو له کوټه اشروت څخه په خپل سمس کې لیکي د طالبانو د صفوف او تجزیه کېدل په دوه ډلو باندې صرف د قدرت طلبۍ له کبله ده. ارمان د هغو شهیدانو چې د دوی تر قیادت لاندې خپل ځان له لاسه ورکړی. ستانګل له ننګرهار لیکي د هسکې مینې ولسوالۍ د نری اوبه قریه چې ښار ته د دې ولسوالۍ تر ټولو نږدې سیمه ده د داعش په یو لوی مرکز بدله شوې. دا کلی د چپلیار
پچراګام او روداتو ولسوالۍ د وصل نقطه هم ده چې د ښار په شل 25 کیلومتری کې پرته ده، خو دولت په دې ولسوالۍ کې په ترسره کړیو څو عملیاتو کې یو ځل هم سر نه دی ښکاره کړی. له نورستان ولایت څخه واما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدني لیکي، طالبان پر خلکو اسلامي شریعت نافذوو خو په خپل غیر شرعي کارونو باندې لاس پورې کوي، ځکه چې په اسلام کې دا کار ناروا دی چې یو رهبر وي او بل رهبر وټاکل شي، ځکه چې دا کار د خلکو په منځ کې د فتنو او اختلاف باعث ګرځي. فضل رحمان فضلی د ننګرهار له بر کاشکوټ سیمې څخه لیکي، د طالبانو په دوو ډلو ویشل کېدل د سیمې د استخباراتو کار دی او دا د افغان دولت سره دوکه ده. احمد الله زابل لیکي، د طالبانو دا اختلاف به د ملک په خیر وي، ځکه چې کمزورې ډله به له حکومت سره یو ځای شي. او حبیب الله کوچای د لوګر له بابوس څخه لیکي، د طالبانو بې اتفاقي د افغانستان په خیر نه ده، ځکه چې د دوو ګروپونو سره سوله مشکله ده. او یو وروستی اس ام اس دی میوان دی له کندهاره، لیکي چې ملا اختر محمد منصور د بهرنیو استخباراتو کس دی او باید د ملا محمد رسول او افغان حکومت ملاتړ وشي. قدر منوریدونکو، اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډی ستغوک شي چې سید کمال شاه عارف اوروي.
د زابل چارواکي وای په دغه ولایت کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه کم اویا کسان وژل شوي دي. د کندوز سرپرست والی وای دا ولایت اوس هم په جنگي حالت کې دی. چارواکي وای د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ نښته کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د سویډن د کډوالو د سافت او راجستر اداره وای په 13 یو اونۍ کې 400 او 303 در افغانان ثبت کړي دي. د اردن مقامات وای مرکز عمان ته نږدې دی او پولیس په دزو کې د وجلسو کسانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. ټاکل سوی دی چې د امریکا د بهرنی چار وزیر د سوریه د شخړې د حل په هدف د خبرو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره راتلونکي اونۍ ویانا ته لاړ شي. اروپای ټولنه وایي چې په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي په مقصد په بالکان کې د کډوالو د چارو د سمون د مرکزونو د جوړولو په اړه غور کوي. د امریکا د استنا محکمې د ولسمشر بارک اوباما هغه پلان چې له امریکا څخه د شاوخوا 15 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو مخه نیسي رد کړ. او د یونان ساحلي ساتونکو پرون لیسبوس ټاپو ته نږدې په یوې کښتۍ کې 315 څلوېښت کډوال موندلي دي.
زمون غاغله ازادۍ رادیو او ری قدر من اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کو. اسد الله لودین د کابل چاپ نننۍ ورسپانې کتلی او پلانډي سره راتوي چې کوم مهم مطلب پکې خبره شوې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره له افغانستان سره د چین او هند همکاري او اغیزو او د سیمایي همکاري د جلب په برخه کې د افغان حکومت هڅو ته ځانګړي کړی دي. سرخط ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې چین د سیمې یو پیاوړی هیواد دی او په اقتصادي، سیاسي او پوځي برخه کې ښه وړتیا لري. په مطلب کې راغلي چې دغه سیمایز قدرت له څو کلونو راهیسې له افغانستان سره اړیکې ښې کړې او افغان حکومت هم هڅې پیل کړې چې له چین سره د همکاریو په جوړولو د خپلو ملګرو هیوادونو حلقه پیاوړي کړي. د مطلب لیکوال ویلي له چین څخه دا هیله کېږي چې پر اسلام آباد فشار راوړي څو له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي، خو لیکوال ویلي د پښتنې ته تر اوسه چین جواب نه دی ورکړی. ویساخ خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې چین له افغانستان سره د ترهګرۍ په برخه کې د ګډې مبارزې ژمنه کړې ده. په مطلب کې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ځانګړي استازي دنګ شي جون په حواله لیکل شوی چې افغانستان د چین یو مهم شریک دی او له دې هیواد سره د تروریزم په برخه کې ګډې مبارزې ته ژمن دی. نننی افغانستان اونیز بیا په یو تحلیلي مطلب کې د هند او افغانستان پر اړیکو تبصره کړي او لیکلي دي چې هند او افغانستان ښې اړیکې لري، خو د کشمیر پر سر د نوې ډلې او اسلام آباد مخالفتونو دا اړیکې اغیزمنې کړې دي. په مطلب کې راغلي چې په لومړي سر کې د ملي وحدت حکومت تیروتنه دا و چې د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه هند سره د اړیکو توازن ونه ساته او دا فکر یې کاوه چې د ټولو ستونزو حل پاکستان دی. د مطلب لیکوال ویلي پاکستان په افغانستان کې ستراتیژیک اهداف لري او څو چې دا اهداف ترلاسه نکړي د سولې له بهیر سره مرسته نشي کولای. جامعه باز ورسپان بیا په تحلیلی مطلب کې لیکلي پاکستان هند ته بلنه ورکړي چې د افغانستان په اړه کانفرنس کې ګډون وکړي. په مطلب کې راغلي چې دغه کانفرنس د راتلونکي دسمبر میاشتې په 1 او 8 نیټه جوړیږي او د سیمې د ګڼ شمېر هیوادونو استازي پکې برخه اخلي.
قدر منوریدونکو د کابل چاپ ورسپانو او همدارز د لویدیز ورسپانو مخکتنه د ازادۍ رادیو پر وپن هم له نورو موضوعاتو راپورونو او مرکو سره یو ځای کتلای شي. د ازادۍ رادیو د وپن پته د ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ. د خبرونه په پاتې برخه کې لومړی تاند څنګ د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې 19 پروګرام او ورپسې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ واوري.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په نننې تاندې څنګه کې د یو افغان ځوان د ژوند لوړو ژورو کې ساوري چې په قاچاقي یا غیر قانوني لارو یې اروپا ته پر رسیدو کې مرګ هغه د چا خبره په خپل لستر ګولیدلې. خو اوس د موقف ته د رسیدو په تکل کې د افغانستان راتلونکي ولسمشر شي. دغه ځوان څوک دی، څنګه اروپا ته ورسید او هلته په نړیوالو ځان څنګه ومانه، د دې ونې په خبرونه کې اوري دوستانو چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو ګلولی پسرلی د ننګرهار دی. 12 کلن به و چې نږدې 9 کاله مخکې د ځینو امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره لندن ته د تلو په تکل له کوره ووت. برېتانیې ته په لاره یې لوږې، تندې، پرځېدل، پورته کېدل او ډول ډول شکنجې ولیدې. د ده په وینا مرګ یې په خپلو سترګو ولید او پښیمانه به شو چې ولې داسې مرګونی سفر ته زړه کړی دی. په ځینو هیوادونو کې څو ځلې ونیول شو، همزولو بیرته راوګرځول شو، خو بیا یې هم لندن ته د رسیدو هیله له زړه ونه غورځېده. سفر یې کابو یو کال ونیو چې برېتانیې ته ورسیږي، خو داسې هم نه وه چې رسیدو سره به په ګلونو او غوړو زیړو واوړي، بلکې 15 کاله یې نور هم سرګردانی ولیده. د سره مې د ټلیفون له لارې خبرې کړې. ښاغلی پسرلی وایي
سفر خو خپله ډېر زیات سخت و. خپله د برېتانیا ته چې راسې دغه څوک میاشت یا څو کاله ته د یو بل چا په لاس کې ته څه هم نه شې کوی. تا باندې باور نه لري چې ته ولې راغلی، ته دومره تکلیف راغلی. زما یې تقریبا 15 کاله ونیول چې دوی ما رفیجی په صفت وپېژني او ما ته اسناد راکړي. که څه هم اسانه نه وه، ځکه چې آینده معلومه نه یې، سرنوشت معلومه نه یې چې ته به اوسې. بیا هم ځان مې مصروف کړی و او وخت مې ضایع نه کړ. ما وکولای شو چې مکتب ته لاړ شم، درس وایم، کار به مې ورسره کوو، چې کور سره هم کومک وکړم. نو بیا زه چې په مکتب کې وم تقریبا په 2 کالو کې دننه مې وکولای شو. ته د جی سی سي وایي چې هغې نه بغیر سره نه شي کولی چې کالج ته لاړ شي یا پوهنتون ته ولاړ شي. نو هغه په 2 کالو کې وکولای شو چې 8 مضمونو کې کامیاب شم او بیا په هماغه و چې زه بیا لاړم 12 سم ته لاړم، چې ورته مونږ 6th form کالج وایو.
همزولو په یو ناشنا هیواد کې له ناشنا خلکو او چاپیریال سره تر یو څه بلدېدو څخه څه موده وروسته ګلولي پسرلی د خپلو زده کړو تر څنګ ځینې ټولنیز فعالیتونه هم پیل کړل او یو وخت داسې راورسېد چې دی د مهاجرینو د مشکلاتو د څېړلو او د هغوی د حلولو په برخه کې د برېتانیې حکومت د وزیرانو په شورا کې د مشاور په حیث همکار شي. ښاغلی پسرلی وایي چې دا زما لپاره افتخار و او دوستانو یو بل افتخار چې دی وایي هیڅ کله به مې هیر نشي. هغه په لندن کې په 2012 کال کې د ترسره کیدونکو اولمپیک سیالیو د څراغ وړل و چې د 8000 کسانو ترمنځ د دغه څراغ د لیږد لپاره د انتخاب شوی و.
شفق صاحب د سپید د څو شان زیر زیات انتخاب کوم چې ما کړی. هغه یو دا و چې په 2012 کال کې کله چې په بتاره کې اولمپیک کېده، نو ما د اولمپیک مشل ولای و. زه تقریبا 8000 یو کسم او فکر کوم ولنه افغانو مسجد مشل مې لیږدولای و. او زما لپاره ډېر افتخار دی او دا چې یو افغان یو ماجر لکه دا ماجر له حق منفي هغه لري اصل لري په موږ باندې خو دلته چې دی ما ته دا موقع مسایده شوه. دې خلکو دا موقع راکړه زما کوم اجتماعي او ټولنیز کارونه مې چې کول هغوی دوی وپېژندل، هغوی دوی غوښتل چې ومستایي. نو هم هغه و چې دا مشل مې وویل راسره ایښی، راسره ستا اوس دا مشل غواړم چې ورځ له خیره کې خدای موقع راکړه چې کابل کې په میوزیم کې کېدم چې دا ډېر یو غټ افتخار دی زما لپاره او د افغانستان لپاره.
زما وطن دا چمن زما چمن دا وطن زما وطن دا چمن زما چمن.
The Lightless Sky یا بیرنا آسمان د هغه کتاب نوم دی هم څولو چې ګلولی پسرلی برتانیې ته د خپل ستړي سفر په اړه لیکلې او په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې چاپ شوی دی. ښاغلی پسرلی د دغه کتاب چاپ هم خپله یوه ستره لاسته راوړنه ګڼي او د یوه ایوارډ یا جایزې یادونه هم کوي چې د ده په نوم نومول شوي، یعنی د ګلولی پسرلی جایزه. او هر کال به دغه جایزه هغه چاته ورکول کیږي چې د ده په څیرې د ستونزو لګاللو وروسته ځان یو ښه موقف ته رسولی وي. دی وایي
دا اوارډ چې زما په نوم کوي دوی ته وایي لکه د ګلولي پسرلی اوارډ فور اوورکمینګ ادورسټي. مطلب د دې اوارډ دا ده چې زه په ډېرو مشکلاتو سره ډېرو تختیو سره بیا هم هغه خپل درس پرېنه خود ما خپل کار ته دوام ورکوه کامیابي مې لاسته راوړو. نو دغه اوارډ هر کال به دا اوارډ یو کس ته ورکول کیږي په مکتب کې چې د هغه د استادانو لخوا د مکتب لخوا به هغه نامنیت کیږي. معلومیږي چې هغه په ډېر سختیانو سره په ډېرو مشکلاتو سره تېر شوی او ډېر زیات تکلیفونه لري، بیا هم لاسته کامیابي راوړي. هغو ته به دغه اوارډ هر کال ورکول کیږي. او زما لپاره افتخار دا و چې د اول کال چې زه یې وغوښتم چې هغه اوارډ خپله یو خوراکۍ ته چې فکر کوم د کینیا نه یا نه پوهېږم د کوم افریقایي ملک نه راغلی و دلته په ماشومتوب کې ډېر زیاتې لاسته راوړنې لرلې وي. نو هغه دوی ول چې دې ته باید دا اوارډ ورکول شي نور هم وستایل شي. نو بیا ما لپاره ډېر عجیبه خبره چې زه خپل په نوم باندې اوارډ ورکوم.
روانم حوصلې مې تلویدلې پاسېدلې روانم حوصلې مې تلویدلې پاسېدلې اخر مې د همت نه مرحلې او شرمې دلې.
ما فکر هم نو کړی چې زبه د نړۍ په یو معتبر پوهنتون مانچستر کې سیاسي علوم لولم. دا خبره هم دوستانو ښاغلی پسرلی کوي او زیاتوي چې زه غواړم له زده کړو وروسته خپل هیواد ته ستون شم او د خپلو خلکو لپاره کار وکړم. ما ویل د تاسې په اړه په نړیوالو رسنیو کې هم ویل شوي چې غواړی د افغانستان راتلونکی ولسمشر شي. رښتیا د ګلولي پسرلی ځواب و
شفاق صاحب ښه سوال هم دی ښه نه دی. دسته چې زما لپاره دغه یو ټایټل یا پوزیشن چې رئیس جمهور ته مې یو جسم ضروري نه دی. زما لپاره ضروري خبره ده چې زه وکولی شم خپل خلکو ته وطن ته خدمت وکولی شم. موږ غواړو سیاستمداران افغانستان کې دا خبره کوي چې خدمت خدمت خو خدمت نه شته. زه چې موږ د خلکو وزارت لرو په پارلمان کې چې هغه رښتیا هم وطن دوست او ایماندار خلک دي چې د وطن په ګټه موږ کار وکړو. دغه کوم ځوانان چې موږ لرو انشاءالله چې د قومي او ژبني د شانو له لاسه اخیستی دغه خلک موږ باید په سیاست کې ولرو. نو زه کولی شم په برطانیه کې په راتلونکي لس پنځلس کالو کې دلته زه پارلمان ته راشم. خو زه نه غواړم دا وکړم ځکه زه وایم چې افغانستان ما ته ډېر ضرورت لري. زه غواړم چې کله د دنیا نه مې سترګې پرشي زه باید یو لګسي یو تاریخ پرېږدم. نو ما همدغه اوس چې نور ځوانان هم تشویق کړم او خلکو ته وایم چې کله چې تاسو یو امبیشن لري، تاسو چې یو سوچ او فکر لري، غواړئ چې یو ځای ته ځان ورسوي، دا به د خبر نه ده. څوک غواړي ډاکټر سي، څوک غواړي انجینیر سي. نو بیا ما وویل چې زه غواړم چې رئیس جمهور شم. لکه چا به فکر کاوه چې براک اوباما به د امریکا رئیس جمهور شي یا ډاکټر سي غریب به زموږ رئیس جمهور شي. نو دا خپله چې زه هر سهار راجګېږم ځان باید تشویق کړم چې زه دغه کوم درس وایم یا کوم فعالیت مخ په وړاندې ولم، دغه مسافرۍ ژوند مخ په وړاندې ولم. دا یو لوی مقصد لپاره ولم. هغه مقصد مې دا دی چې خپل وطن ته او خلکو ته خدمت وکولی شم. هغه چېرته د یو رئیس جمهور په حیثیت، د یو مامور په حیثیت.
سلام دوستانو، زه شفیق مریدم. تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه وری.
ښاغلی پسرلی په اروپا کې د افغان او نورو مهاجرو ژوند له نږدې لیدلی. دی وایي چې په قاچاقي سفرونو تګ مرګ ته ځان ورکول دي.
شفق صاحب، زه یو څوک مخکې دلته د کالاس ځنګل ته لاړم، یو پیرن تو پیرې لاړم. خدای شته ډېر زیات نا امید او ډېر زیات خفه شوم چې هلته مې اته کلن لس کلن افغان ماشومان ولیدل. زه چې کله افغانان ته وایم چې وروره مه راځئ دلته مشکلات دي، بیا ما ته وایي چې پسرلی صاحب ته خپله لاړې او اوس موږ منډې نتبدي کوي. دا د نتبدۍ خبره نه، زه خوایم اول خدای دې زموږ ملک امن امنیت راولي، خلکو ته د موقع د کار او د ژوند مسایل شي چې هغه دغه سفر وته زړه ښه نه کړي. دغه سفر خپله د مرګ ته ځان ورکول دي. دغه سفر دا اوس هم خلک په سمندر کې ډوبېږي، خلک په لارو مړه کېږي او افغانستان کې زیاتره خلک دغه د لندن نوم یا د اروپا نوم ډېر خپه لګېږي. خو زه وایم دوی دې ته زړه نه کوي چې دلته به راشي برطانیا ته اروپا ته. مشکل به دوی حال کې اوس هم ځوانان راغلي پراته دي. زیاتره خلک زه پېژنم پنځه کاله شپږ کاله کېږي پراته دي، کار نه ده کړی، کور ته هم زنګ هم نشي ویلی. له شرمه چې څه وکړي، ډېر پښېمانه دي. زما مشوره هر وخت همدغه چې کاشکې زه هم نه وای راغلی. صحیح ده، نور لاسته راوړنې مې چې لرې دا د قسمت خبره هم دا بل دا چې زه دوزخ نه راتېر شوم. یوه کپله سپور ډوډۍ دي چې سره وخوري او خپل پلار مور ماښام وګوري،
دین غت نعمت نشته کوشش وکړي مرزه چې درته ځنه خپل هغه معلومات لاس تر راوړي د خچاتل ډیری خطرناک دي خچاګبران هم حقیقت نه وایي او به زړه عمر سي چې خپل ځان د ساسان نه د اسناد اخستل دې ځاتو خنيسي
ولې ولې داسوشي ولې ولې داسوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پرده مزدورې مړشي
ملګرو ګلولی پسرلی وایي چې داسې ډیر تکړه افغان ځوانان شته چې د نړیوالو په ذهنونو کې د افغانستان په اړه د جنگ او جګړو تصویر لمنځه وړی دی، خو نور هم کار کول پکار دي. دی وایي چې باید د یوه بل له پښو کاڼي ونه باسو، بلکې یو بل ته لاس سره ورکړو او دا وطن په خپله جوړ کړو.
دغه یو فلسفي زلرم فلسفه زلرم چې موږ خپل وطن جوړ کړو، بل څوک راته نه جوړي، او زموږ دغه ځوانان او دغه نور تعلیم یافته خلک دغه تجربه کار خلک چې وطن نه راوتلي، وطن یې پریښی دی، دا باید بېرته وطن ته راوګرځي. زیاتره افغانان چې دي ماشاءالله ډېر پرمختګ یې کړی دی په خپل هغه درسي او نورو کارو کې چې دی هغه مخکې لاړ دي. خو زموږ کې یو مشکل دی چې یو بل کونه نیسو بعد وختانه، یو بل نه تشویق کوو، یو بل نه سپورټ کوو، یو بل کې هغه مثبت ساید نه ګورو.
یعنی هغه په اصطلاح وایو چې د یو بل پښو نه کاڼي وباسو.
دا خبره ده، دې په ځای چې وایو چې هغه هغه اوس زولي ونسمه، دې په ځای چې فکر وکړو چې هغه زما یو افغان ورور دی، زما افغان خور دی، هغه به د افغانستان افتخار وي. موږ کولی شو چې یو د آینده روښانه آینده لپاره کار وکړو افغانستان ته، او افغانستان کې ان شاء الله یو ورځ داسې ته ورسېږي چې موږ دې ته مجبور نه شو چې خپل ملک پرېږدو او نور ځای ته لاړ شو. خو چې وخت راشي نورمال ټول خلک زموږ ملک ته راشي د کار او د درس لپاره.
ګلولی پسرلی وایي چې که موږ ځوانان په ګډه او صادقانه د خپل هیواد لپاره کار وکړو، نو یو وخت به داسې راشي چې موږ به نورو هیوادونو ته نه، بلکې نور به زموږ هیواد ته په کارونو او د ښه ژوند په موندلو پسې راځي. د ښاغلي پسرلی په دې هیله دی زموږ هم امین وي ملګرو، په دې تمه چې د ده دغه ارمان یوه ورځ رنګ راوړي. نننۍ تاندې څانګې پای ته رسوو. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/tandesang. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. سرلوړي اوسئ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازه.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلو. په روانه خبرونه کې په عمومي لارو کې د خزینه تشنابونو په کمبود خبرې کوو چې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي دي. اړوند ادارې په دې اړه څه وایي او له صحي پلوه د ډیر وخت لپاره د ادرارو ساتل څومره انسان ته زیان لري. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په کاناډا کې یو افغان وزیر شو، مریم منصف چې یو افغانی الاصل کاناډایی ده. د کاناډا د نوي حکومت په کابینه کې د دیموکراتیکو اورګانونو د وزیر په توګه ټاکل شوې. مریم منصف چې د کاناډا د لیبرال ګوند غړي ده، د تیرې سوي میاشتې په انتخاباتو کې د پارلمان څوکۍ وګټل. مریم منصف د کاناډا په کابینه کې تر ټولو ځوان وزیر ده. د کاناډا کابینه یو ډیرس غړي لري چې څوارلس میرمنې. د هرات ولایت سارنوالی د استیناف په خوانی مشر ماریا بشیر د اقتصاد په برخه کې د اسلامي نړۍ د مخکښ میرمنې جایزه ترلاسه کړه. میرمن ماریا بشیر د نړۍ مخکښو اقتصادي شخصیتونو په هغه غونډه کې چې په ماليزیا کې جوړه شوې و ګډون وکړ او د ماليزیا هیواد صدر اعظم لخوا ورته جایزه ورکړه.
قدر منو اوریدونکو په عمومي لارو کې د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ د تشنابونو کمبود یا نه موجودیت مسافرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. په ځانګړې توګه میرمنې له دې پلوه له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په ساتونو ساتونو سفر او د لارې ستړیا له یوې خوا او د ابتدایي سهولتونو نشتوالی له بل اړخه میرمنو ته سفر ستونزمن کړی دی. د کابل اوسیدونکي زرغونه وایي په کال کې دوه درې ځله کندهار ته سفر کوي. دا چې په لاره کې تشنابونه نشته نو له ډېرو ستونزو سره مخ شوې ده. دا راته نوره کیسه کوي.
زه خو په کال کې دوه درې واره کندهار ته ځم او راځم، په لار کې تشناب نشته. کندهار سیدې خواته روان وم، سهار وختي مې جوس وخوړله چې په لار کې راغلم، سهار وختي کته نه شوم چې دې خواته راغلم. غزنی ته ورسېدم نو بیخي په عذاب وسولم. دوی ته مې ویل یو ځای پیدا کوئ، مورې ته چیرې کته کوم، زه شرمېږم دلته ځای نشتم. کابله پورې چې ورسېدم داسې مشکلات راته پیدا شو چې د چوکۍ نه پورته کېدلی نه شوی. په پښتورګو په پښو مې درد و. آخر مې زوی ته ویل مل زما د لاسه ونیسه، ماته سرای بوزه چې تشناب لري لار شم تشناب ته. نو دغه څه مشکلاتونه دي. یو جلا تشناب د شزه د پاره چې وبا پکې د خلکو رفع حاجت وسی، ګای وخت یو مشکل پیدا سي خلک ولار کې پاتې شي، نو څنګه وکي مشکلات شزه خو نسی کولای چې ازای لار شي.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې مریم هم په سفر کې دا ډول مشکلات لیدلې او د خپلې څنګ ناستې ملګرې کیسه کوي چې د کابل جلال آباد په لاره یې په موټر کې له دې بابت څه ستونزې لیدلې وې.
موټر کې یو انجلۍ وه، هغه سره یو ورور وه، پېښور ته تللو. بیا په لاره کې تکلیف سره ماته زما څنګ کې ناسته وی چې زه داسې تشناب نیولی وم څنګه وکړم. د هغه پورې په رسېدلی و د سروبي پورې، نو ما ویل مال راځه دلته خو ځایونه ډېر دي، خو داسې ځای نشته که نه چې ښځې لاړ سي هلته. نو ما ویل راځه زه در سره ځم هلته به خپل مشکل حل کې. څنګ کې ورور ناست و، دې ته یې ویلې وای چې دلته موټر ودروئ چې زه مشکل راته پېښ شو. هغه ورته غصه شو، وای نه هېڅکله نه، دلته موټر کې سړیانه مونږ سره ناستی او ته به اوس کته کېږي او دلته خلک پوهېږي. خو بیا په ډېرو ستونزو هله هله لغمان ته ورسېدلو، بیا هلته هوټل و، بیا هلته کوس شولو. دوی بیا خپل مشکل حل کړه، خو ډېر تکلیف سره او ډېر ورته سخت حالت سره مخ وه. نو دغه مشکل یو جدي ستونزه ده که سړی ورته پام وکړي او باید داسې لږ لږ ذره فاصله ولري، بیا یو تشناب ولري. خو مشکل ښځو ته دی ځکه حجاب دې دو شیانو خبر هم ده، نو باید صحیح.
د شمال ولایتونو د موټرو په هډه کې مو څو تنه میرمنې ولیدې چې بلخ ته سفر په مخ کې وو. دوی د څو ساعتو اوږده سفر له امله په ویره کې وي. یوه ویره دا وه چې د سفر په لاره کې د ښځینه لپاره تشنابونه نشته چې دوی ترې ګټه واخلي. دوی ډېرو له همدې ویرې نه څه خوړل او نه څښل چې د لارې په اوږدو کې د تشناب ضرورت ورته پیدا نشي.
اسما باشنده مزار شریف.
زما نوم اسما دی، د مزار شریف اوسیدونکی یم. کله ناکله د ځمکې له لارې مزار ته سفر کوم. په لار کې ډېر مشکلات دي. د میرمنو لپاره مناسب تشنابونه نشته چې ګټه ترې واخلي. ځینې خلک وایي چې میرمنې په لار کې له مشکل سره مخ کیږي نو سفر دې نه کوي، خو کله کله مجبوریت وي چې باید په سفر ولاړ شي. زه اوس له مجبوریت په سفر ځم. په لار کې څو ځله له مشکل سره مخ شوی یم. زړه بدوالي راته پیدا کیږي، تشناب نسته چې زه هلته ولاړه سم. اوس سفر لرم، فکر مې ډېر نارامه دی. له ویرې مې هیڅ نه دي خوړلي، ځکه چې ډارېږم په لاره کې مې تشناب ته ضرورت پیدا نشي.
له صحي پلوه که یو انسان د ډېر وخت لپاره ادرار وساتي او ژر رفع حاجت ونه کړي نو ګڼې صحي ستونزې ورته پیدا کیدای شي. په امرخیل کلینیک کې د نسایي ولادي برخې ډاکټره فریده امرخیل وایي چې که ادرار ډېر په مثانه کې وساتل شي نو انسان ته یو لړ جدي ستونزې راولاړوي.
د تشو میتیازو ساتل ډیر زیات ضررونه لري. اول همدغه د ادرار ساتل سبب دي کیږي چې د خپل مثانه څنګه ورته وایو هغه خپل حرکات لاس ورکوي چې په نامه د اتونی د مثانه یادیږي. ګردې چې دي یا د وجود دغه ټول مضره شیان له وجود ټولی او روړي مثانه ته له اضافي اوبو سره، یعنی ټول وجود ټول شیان راټول سوه، ټول میکروبونه حتی هر شی چې و راټول سره راغله مثانه ته. دا که له مثانه اعتراض نسي، له مثانه لرې نسي، دا په مثانه کې ټول سوه او سبب د دې سوه چې دا میکروبونه له یوې خوا بیرته خپل ګردو ته انتقال سي او له بلې خوا سبب د دې سي چې هغه آلات چې مثانه لري مثال یو مؤثره لري په شکل د پخانۍ خوله که هغه چې یو لاشتک ځان سره لري دا هم یو مؤثره لري. که دغه مؤثره په هغه آلات کې کلته میکروبونه ورټول سي پس دې کې ادرار ټول جمع کیږي او ادرار بیرون نه وځي. ساتل د دغه ادرار له یوې خوا سبب د دې سو چې دا مور هېڅ حتی که تشناب ته هم لاړه سي دا ادرار نسي کولی، هغه ادرار ټول سوه مالته چون میکروبو یې مخه ونیوله هغه ادرار نسي. او له بلې خوا اتونی د مثانې یا حالت د ډک پاتې کېدو د مثانې
د اغلی امرخیل په وینا هغه خزی چې حمل لري دوی باید ژر ژر خپل مسانی تخلیه کړي چې لزینو صحی ستونزو سره مخ نشي.
د دې زیات ضررونه اول هغه امیندواره میندو ته دي خپله موقعیت د مسانې په داسې ځای کې چې د رحم مخامخ ده په رحم باندې سریښه ده په هغه حالت کې چې دا ډکه پاتې کېږي په رحم یو فشار راځي که مور په درې میاشتو د اولو د امیندواري کې وي سبب د دې کېږي چې حتی سبب د خونریزي سبب د سخت د مور کېږي او که په درې میاشتو د آخر د حمل کېږي سبب د دردو د ولادت چې بعضې اوقات امکان لري چې حتی مور ولادت هم وکړم او بعضې اوقات داسې یو حالت مور ته پیدا کېږي چې مور اصلا خپل ځان هېڅ سمولی نیسي یعنی او شدید درد احساس کوي په قسمت د خپل ناس کې له تشو سره یو ځای او د ماینو ته که دا حالت ډېر زیات دوامداره سي حتی کېږي چې عدم کفایه د خپله کلیې یعنی ګرده یا چې خپل فعالیت وکړه مقدار د ډېر انتانات یا میکروبونه حتی په وینه کې انتقال کوي له وینې نه حتی نور قسمتو د وجوده او بالاخره یو ډېر لوی مشکلات وجود لري.
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا ډیری وخت لیدل کیږي چې هغه سهولتونه چې باید د ښځو لپاره په نظر کې ونیول شي نه دي مهیا شوي چې دا د ښځو په اروایي ژوند بد تاثیر کوي.
ډیر ځله لیدل سوی ده متاسفانه چې په ځینو ښارو کې بانډو کې د ښځو لپاره هغه سهولتونه چې نارینه وته په نظر کې نیول کېږي ښځو ته په نظر کې نه نیول کېږي. د بیلګې په ډول تشناب هغه مېرمنې چې ښار ته راوځي او ویني د دوی د ضرورتونو په اساس دوی ته هغه جایونه یا هغه مرکزونه چې خاص دوی ضرورت ورته لري د بیلګې په ډول تشناب نه مهیا کېږي او دغه د ښځو په اروایي سکون تاثیر کوي. ډېر ځله هغه مېرمنې هغه ښځې هغه نجونې چې دوی کېدای سي یو فاتحې ته لاړ سي دوی کېدای سي یو مړي ته لاړ سي دوی کېدای سي یو ژوندي ته لاړ سي دوی کېدای سي یو ناروغ ولري متاسفانه دوی له ډېر ډاره چې کېدای سي په لاره کې تشناب نه که داسې په لاره کې کوم سهولت نه وي او دوی په یو ډول ویریږي او همغه کور غوره کوي هغه انزوا غوره کوي هغه ګوښهتوب غوره کوي او په همدې کې یو ډول وروسته پاتې کېږي او یو ډول له بریالیتوبونو موافقتونو او خوشحالۍ نه بې برخې کېږي.
هوادونو کې د عمومي لارو او سرکونو د آبادولو په وخت کې په هرو 15 یا 10 کیلومترو فاصله کې د تشناب سیستم په نظر کې نیول کیږي خو زموږ په هواد کې لا دا چاره تر اوسه نه ده عملی شوې. د ټولګټو وزارت فنی او ساختماني معین انجینر احمد شاه وحید وایي په عمومي لارو کې د مسافرینو لپاره څناڅه تشنابونه موجود دي خو دا بسنه نه کوي او دوی په آینده کې د برخې ته جدي پام کوي.
زموږ هوادول چې سفر کوي په دغه لارو چې اوګدل لارې نه ضرورت اتمی ده چې دغه ټول سهولتونه په لیاره کې نظر ونیول سي. د انجینری له لحاظه او زموږ د ساختمان د سړک په حساب باندې هر 15 کیلومتره یو کوچنی پارک باید وي چې دغه سهولتونه په لیاره کې که ایجاد سي د ټولو خلکو په ګټه ده. مګر دغه سهولتونه مونږ غواړو چې د نن ورځنی سیستم او د نیوي سیستم په حساب باندې ایمار سي. عموما په عمومي شهرو کې ځینې سهولتونه شته په هغه منطقو چې کېله ده شهرونه ده او استوګنځي ځایونه نه ده په دغه ځایو کې دغه زیاتره دغه سهولتونه نظر نیول سوی ده. مګر بیا هم د نورو هیوادو په پرتله او د دغه ارتباطات منطقي او یا د رفت و آمد او یا د سفرونو په حساب باندې د دې پرتله بیا هم ضرورتونه ډېر ده. دغه ټول ضرورتونه باید کور سي او یو سړک چې جوړیږي دغه ټول معیارونه پکې باید نظر ونیول سي او د سیستمونو چې واقعا د خلکو د سهولت په حساب باندې به ایجابي دا باید نظر کې ونیول سي چې وزارت فائده ما په آینده کې دغه مسایل ان شاء الله ټول په پام کې نیسي.
دا چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی نو په لویو لارو کې باید د لمانځه لپاره جوماتونه هم موجود وي خو د حج او اوقافو وزارت اداري معین دایالحق عابد وایي دوی تر اوسه په دې برخه کې چې په لویو لارو کې باید مساجد موجود وي کوم خاص پروګرام نه لري. د ښاغلي عابد په وینا که د ټولګټو وزارت په دې برخه کې کوم پروګرام ولري نو دوی ورسره همکاري ته تیار دي.
دا کوم لوی لار کې چې د مساجد تراسو پورا متاسفانه نذکر نه وناسه پر ان پلان شوی مساجد مونږ نه لرو. ممکن اهالی مسجد امر کړی وي د لوی لار په مسیر کې اما دا یو ډیر ښه ګام دی او زموږ توقع داره چې وزارت فوایده همه هم یو پلان جوړ کړي مونږ حتما همکار ورسره یو چې مسیر د لار کې واقعا یو مشکلات جدي ستونزه ده چې باید مردانه او زنانه لپاره جمعه جوړ شي او مخصوصا وضوخانه کوم یو نمازګزار لپاره چي دي او دا مونګه تاییدو کچره دا یو پلان شوی کار پر مخ لاړ شي.
ترنو اوریدونکو دولت او اړوندو ادارو ته خای چې د خار پمنز او عمومي لارو کې د هیوادوالو او په ځنګړی توګه د میرمنو لپاره لاړی سہولتونه رامنځته کړي چې دوی وکولای شي په ډاډه زړه له یوې سیمې نه بلې ته سفر وکړي. د نوې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو